رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی. زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د ملي دفاع وزارت وایي د وسلوالو پر ضد په هغو ولایتونو کې عملیات پیل شوي دي چې د اوربان په پام کې نه نیسي. جرمنی د اسامه بن لادن په خوانی همکار نیولای او اروپایی اتحاد د برما په وو جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول.
کابل ته د هلمند د سولې د کاروان د رسیدو نه وروسته د پیښور نه هم د سولې کاروان کابل ته رسیدلی دی.
نو تر هغه وخته هم د افغان دولت او هم د طالبان نه چې موږ ته مثبت جواب نه میلاو سوی، موږ به خپل حرکت نه بندو.
د نیمروز د دلارام د ولسوالۍ محلي چارواکو خلاف احتجاج کړی.
والی صاحب کا جواب را نه کوي، نو بیا موږ کولای شو چې دا عمومي لویه لار د کندهار یارات لویه لاره بند کړو.
د ترکیې منتخب جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې په انتخاباتو کې چې کومې وعدې کړې دي هغه به پوره کړي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم درنوونکو، په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. د ملي دفاع وزارت وایي پاتو ولایتونو کې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې اوربند په پام کې نه نیسي. د وزارت ویان امریکا غږ ته ویلي دي چې د اوربند په خاطر د پوځي عملیاتو شمیر کم شوی دی. د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک وایي د افغانستان په زندانونو کې دیش په سلو کې بندیان د نشه یي موادو کاروباریان او قاچاق کوونکي دي. د عدلیې وزارت د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا دیرش زره کسان د بېلابېلو سیاسي او نورو جرمونو په خاطر بندیان دي. وزیر وایس احمد برمک وویل چې په تیرو شاوخوا شپږو میاشتو کې 906 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي. د امریکا د دفاع وزیر جی ماتیس وایي په افغانستان کې د سولې نښې نښانې لیدل کیږي. ښاغلی ماتیس ویلي دي چې افغانانو او طالبانو په ګډه اختر ولمانځه او دا یې ثابته کړله چې هغوی یو ځای کېدای شي.
افغان ولسمشر له طالبانو سره د خبرو وړاندیز وکړ. د هغوی ځواب یوه میاشت وروسته د پسرلنیو عملیاتو پیل کول و. دا اقدام په یوه ښه پیل بدل نه شو. ولسمشر غنی بیا د اوربند وړاندیز وکړ، هغوی د درې ورځو لپاره اوربند ومانه. ولسمشر بیا اوربند وغځاوه خو هغوی ونه مانه. دا ډیره جالبه وه چې د افغانانو او طالبانو ترمنځ داسې خلک موجود و چې روژه یې په ګډه ماته کړه او اختر یې ولمانځه.
ماتیس د افغانستان د مسلې په حل کېدو کې نور جزئیات ورنه کړل، خو د سولې او اوربند په کار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی هڅې وستایلې. په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرینو ځوانانو د تورخم د سولې کاروان د حرکت غړي نن کابل ته رسیدلې دي. کابل ته د تورخم د سولې د کاروان د غړو هرکلی په کابل ښار کې د سرخی پله په دروازه کې وشو او د کډوالو چارو د وزیر په ګډون ګڼ شمېر خلکو د کاروان غړو ته په غاړه کې د ګلونو ګډې واچولې. دا هم نړیوال خبرونه. جرمنی د اسامه بن لادن په خوانی همکار نیولای. د جرمنی چارواکي وایي د القاعده د شبکې د بخوانی مشر اسامه بن لادن همکار نیولای دی او پلان لري چې خپل اصلي هیواد تونستي ولیږي. د جرمنی د ډی پی ای خبري ایجنس پر راپور کې یوازې همدومره ویل شوی دی چې نیول شوی کس سمې اینومیږي، خو نور جزئیات نه دی ورکړ شوی. پر راپور کې ویل شوی چې سمې د اسامه بن لادن ساتونکی یا باریګارډ و. جرمنی په لومړي سر کې اندېښنه ښودلې وه چې که هغه تونسته وسپاري ښایي شکنجه شي. اروپایي اتحادې د برما په وو جګپړو چارواکو بندیزونه لګولي. د اروپایي اتحادې د بهرنیو چارو وزیرانو د بندیزونه د روهنګیي مسلمانانو سره د دغو چارواکو د ظلم او زور زیاتی د کولو په خاطر لګولي دي. د اروپایي اتحادې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دې وو چارواکو کې پوځیان، د سرحد محافظین او پولیس شامل دي. په دې کسانو د سفر کولو بندیز لګیدلی او د رایې هم ضبط شوي دي. د ایران د پارلمان مخې ته د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخوډب شوی. مظاهره کوونکي د هیواد په ناوړه اقتصادي وضعیت په غوسه دي او پولیسو د هغوی د تیتو پره کولو دپاره اوښکې بهوونکی ګاز کارولی. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوری.
تر اوسه نه ده معلومه چې د دې پراخو مظاهرو مشري څوک کوي. د پارلمان مخې ته د دې مظاهرو نه یوه ورځ مخکې خلکو د دوه لویو مغازو مخې ته مظاهره وکړه او خلک مجبور شول چې خپل دوکانونه وتړي. د اسنا خبری آژانس وایي خلکو یو دم په ملک هغه وخت مظاهره وکړې چې د ایران پولي واحد ریال د ډالر په مقابل کې په بیساري ډول ټیټ شو. د ایران د سوداګرۍ د خونې چارواکو ویلي دي چې د مظاهره چانو غوښتنې حکومت ته سپارلې دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریا. د سوری حکومت د درعا په خار بلری بمونه غورځولې دي. یاغیانو او یو ډله چې د سوری جګړه څاري د رویټرز خبري ایجنسی ویلي چې حکومتي هلیکوپټرو د بلری بمونه ترڅنګ د چاودیدونکو موادونه ډک بکسونه هم غورځولې دي. په اوس په سیمه کې د خلکو نه غوښتي دي چې د هغوی په قول تورستان د خپل سیمو نه وباسي. بمبار شوې سیمه د اردن اسرائیل سره نږدې پراته ده. روسي، اردن او امریکا موافقه کړې وه چې په دې سیمه کې به جګړه نه کیږي. د ناتو عمومي منشي وایي بلمیاشت د سازمان مشران د مقتونی په رسمي غړیتوب د خبرو د پیل کولو په حق له پریکړه کوي. عمومي منشي ین سټولټنبرګ ویلي دي چې د غړو هیوادونو مشران به د جولای د میاشتې په 12 او 12 غونډه وکړي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د ناتو عمومي منشي دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې د مقدونی او یونان ترمن د نوم بدلولو پر سر جنجال ختم شو. یونان د مقدونی د نوم سره استونزه درلودله او څو ځلې ترې غوښتي وو چې بدل دې کړي. مقدونی هم ومنله چې تر دې وروسته به د شمالي مقدونی په نامه یاد شي. د ناتو عمومي منشي وویل هیله لري چې د بلې میاشتې په 12 او 12 نیټې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ګډون د ناتو د غړو هیوادونو مشران غونډه کوي، مقدونی ته د رسمي غړیتوب ورکولو په هکله خبرې پیل شي. دغه غونډه د ناتو په مرکزي دفتر کې کیږي چې د بلجیم په پایتخت بروسل کې ده. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس وایي څوک چې امریکا ته په غیر قانوني لارې راځي د قاضي او محکمې حق نه لري او باید وشړل شي. ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي چې موږ دې کسانو ته اجازه نه ورکوو چې د هغه په قول زموږ په هیواد یرغل وکړي. ټرمپ د امریکا د مهاجرت په سیستم هم انتقاد کړی دی او وایي دا سیستم د قانون په حاکمیت او د مهاجرت په پالیسۍ ملنډې وهل دي. جمهور رئیس همدارنګ ویلي دي چې نړۍ د امریکا د مهاجرت په قانون خاندي، خو د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې بیا ویلي ډونالډ ټرمپ چې د مهاجرت کوم سیستم غواړي د امریکا د اساسي قانون سره په تضاد کې دی.
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنې د اساسو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د راپورټونو له قراره د مهال په افغانستان کې معتادینی او د مخدره موادو په قاچاغ کې د پخوا په نسبت د خزو تعداد زیات شوی دی. د دې او نورو مطالبونو مخکې راځو دې مسلې ته. تاسو مخکې خبرو کې هم واورېدل چې د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنې استازو ویلي دي چې په وروستیو میاشتو کې د دغو هیوادونو اړیکې ښې شوې دي. د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنې د استازو د سرحدونو هغې خواته تر نامه لاندې د دواړو هیوادو ترمنځ د ډیالوګ او بحثونو په لړ کې د یکشنبه په ورځ د دغو بحثونو درېیمه غونډه په کابل کې جوړه کړه. په دې غونډه کې د مهاجرینو د ستونزو، د دواړو هیوادو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ په برخه کې د اسانتیاو، د سوداګریزو توکو د لیږد، د دواړو هیوادو ترمنځ د ویزو د ورکولو په بهیر کې د اسانتیاو او د دواړو هیوادو په سرحد کې د ترینګلتیا د کمیدو په مسلو خبرې وشوې. په دغو بحثونو کې د پاکستان د پلاوي مشر محمد شعیب سډل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د مدني ټولنې او د سیاسي ډلو لاسازو او هم حکومتي چارواکو سره خپل لیدري کتنې ډېری خي وبللې او ویل چې په خوا پرتله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خي شوې دي. خغلی سردل ویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لحظو په دې ملاتړ کې چې دغه په وینا په افغانستان کې د سولې ټینګیدلو پرته په پاکستان کې هم سولې نشي ټینګیدلی. د پاکستان د پلاوی مشر هغه انګیرنې ناسمې وبللې چې ګوندي پاکستان په دغه هیواد کې پر مشتو افغان طالبانو باندې پوره نفوذ او کنټرول لري. هغه د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو برخه کې پر یو بل د تورونو د لګولو د بندېدلو غوښتنه هم وکړه.
First of زه فکر کوم تر هر څلمړی باید واړه غاړي د یو بل د ملامتولو لوبه پای ته ورسوي. یو پیښه واقع کیږي او په څو ثانیو کې پر هغه بل غاړه تور پورې کیږي. زه فکر کوم چې دا ډول تورونه باید بند سي.
هغه ویل چې دا کار باید د پلاتونو او دواړو هیوادو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو وروسته وشي. د پاکستاني پلاوی یو بل غړي قاضي همین چې د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د څنګه د رئیس په توګه د کار سربیره په کابل کې دوه کاله دغه هیواد سفیر په توګه هم کار کړی ویل چې افغان حکومت او سوال طالبانو ترمنځ اوربند ټینګېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شوې دي. قاضي همین دا ومنله چې پاکستان په دغه هیواد کې پر مشتو افغان طالبانو باندې نفوذ لري خو هغه ویل چې پرې کنټرول نه لري.
که تاسو یادیږي چې کوم وخت کې طالبان په حکومت کې و افغانستان نو دلته زموږ سفیر او زموږ حیاتونه براله چې تاسو د ښځو په تعلیم باندې او د ښځو په ایشو باندې دا کیسې مکوئ چې کوم تاسو کوئ چې کوم وخت کې بامیان دغه بودازو موږ ډیلیګیشن دلته راولېږو تاسو دا کار مکوئ. دا یو دغه د سمره زره کاله مخکې دلته کې چې کوم قومونه پاتې شوي دي تاغی نخی دی تاسو تاریخ خونشه دغه کوله ختموله نو افغان لیډرشپ په اسانه خبره نه مني نو دغه سچويشن اوس مغی سره ده چې کوم خبره په غی زړه لګي هغه به مني چې کوم نه لګي نو دا فرق غی ته نه پرې باسي چې دلته دی کال ته دی پوښي
مزامل شینواله چې د پاکستان او افغانستان د مدني ټولنې د اساسو ترمنځ د افغانستان لړخه په دری غونډو کې برخه لرله. دغه بهیر د تیری ورځی غونډي خیو بللی او ویل شي دغه سی غونډي د دواړو هیوادو د ولسونو په نږدې کولو کې مرسته کولی شي.
زمنګ زیاتره بحث په دې ځل په سولې او دغه 15 ګروپونه کاري ګروپونه چې د دواړو حکومتونو ترمنځ موافقه شوې ده پاګی کار شو په دې باندې بحث کړی دی. د سولې په مسالې کې دواړو طرفونو منګه د حکومت د دواړو د حکومت او د طالبانو په دی اواخرو کې دا اوربان مسله چې وا هغه منګه تقدیر کړه او منګه تقاضا د افغانستان حکومت تم دا چې د اوربان ته دوام ورکړي او پاین وخت کې د طالبان نوم دا تقاضا او پدې کې د پاکستان نه د خواهش وکړي چې هغه هم هغه څه تاثیر چې په طالبانو باندې لري یا طالبان د دوی خبرو ته وګدي دا هغه نه په استفادې سره طالبان دې ته وه چې ترڅو په افغانستان کې اوربان وشي او سولې میستر شي او مذاکرات وکړي.
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو د اساسو ترمنځ دغه ګډو ناست د لړۍ لومړی غونډه د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې و چې دغه بهیر دوی مناسبه سه کال د فبروري په میاشت کې په اسلام آباد کې وشو. ټاکل شوی دغه بهیر بل ناسبه پر روانو میاشتو کې په پاکستان کې جوړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځله خپریږي او ردلې مه هېروئ.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د مخدره موادو ضد د مبارزې وزارت وایي چې 3.6 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوسو 1.1% کېږي مخدره موادو متضرر کړي دي. اجرایه رئیس عبدالله د مخدره موادو په ضد د مبارزې د پیوستون د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې ویلي دي چې مخدره مواد د افغانستان د سلامتیا لپاره لوی ګواښ دی. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ را کړی دی.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پیوستون نړیوال ورځ او ملي یووالي اونۍ په درشل کې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د افغانستان د مخدره موادو تر ټولو زیات زیان په خپل افغانانو ته رسیدلی دی. د غلی عظیمی پر وینا مخدره موادو د افغانستان سباندې 1% نفوس اغیزمن کړی دی.
با وجود این همه تلاش‌های
هغه ویل سره له دغه ټولو هڅو چې ترسره شوي او لا هم ترسره کیږي افغانستان د نړۍ په کچه د مخدره موادو یو له اصلي قربانیانو څخه دی. د نړۍ د سباندې 80% اپینو په تولید سره د افغانستان له 2.9 میلیون څخه نیولې تر 3.6 میلیون پورې وګړي له مخدره موادو څخه متاثره شوي دي چې د اوسني اټکل له مخې دا د هیواد د ټول نفوس شاوخوا 1.1% جوړوي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله په دغه هیواد کې د معتادینو د شمیر زیاتوالی ټکان ورکوونکی او د افغانستان د سلامتیا لپاره ګواښ ګڼي. ښاغلی عبدالله چې په دغه مراسمو کې وینا کوله وویل په مخدره موادو د اخته کېدو لړۍ اوس ان ماشومانو ته هم غځېدلې ده. هغه وویل د معتادینو شمیر ټکان ورکوونکی دی په ځانګړي ډول اوس چې د ټیټ عمر درلودونکي کسان لکه ځوانان تنکي ځوانان او ماشومان هم پکې شامل دي. دا په حقیقت کې یو داسې ګواښ دی چې د افغانستان سلامتیا ګواخي. دا عادي مسله نه ده چې یوازې له روغتیا سره تړاو ولري او یا پر ټولنیز او اقتصادي وضعیت باندې اغیز ولري. اجرائی رئیس عبدالله زیاته کړ چې په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کښت او تولید د ناامنۍ او بې‌ثباتۍ، اداري فساد، ټولنیز او اقتصادي ستونزو لوی لامل دی او له ټولو حکومتي بنسټونو، دینی عالمانو، مدني ټولنې او عامو خلکو څخه یې وغوښتل چې د مخدراتو پر ضد مبارزه کې پراخه ونډه واخلي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان عیسوي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ځانګړو پولیسو د قاچاق د مخنیوي لپاره 1480 عملیات د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ترسره کړي چې په نتیجه کې 1906 قاچاقبران نیول شوي او سباندې 112 ټنه بیلابیل ډوله نشه یي توکي ترې کشف او ضبط شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وویل چې په دغو نیول شوو کسانو کې لوی قاچاقبران، یو شمیر دولتي کارکونکي، خزه او بهرنیان هم شامل دي. هغه ویل د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 10% بندیان د مخدره موادو قاچاقبران دي. دا شمیره ټکان ورکوونکې ده، خو دغه پدیده زیاته شومه او خطرناکه ده او د نامشروع اقتصاد او عایداتو یوه قوي سرچینه ده. خو ځکه زیات شمیر بندونه او ډلې په خواشینۍ سره چې په دې برخه کې فعالیت کوي، خو موږ هم خپلو هڅو ته دوام ورکوو تر څو دوی ونیسو او د قانون منګلو ته وسپارو. په همدې حال کې ملګري ملتونه چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د افغان حکومت یو له مهمو ملاتړو څخه دی، په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت، تولید او د معتادینو د کچې زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر یا UNODC رئیس مارک کولن وویل دا شمیرې زیاتې ټکان ورکوونکې دي، لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت د زیاتو قاچاقبرانو د نیولو په اړه وویل. د عامې روغتیا وزارت په یو کال کې د 20,000 معتادینو د درملنې یادونه وکړه او د کرنې او اوبو لګولو وزارت د معیشتي بدیل پروګرامونه عملي کوي، خو دا ستونزه د یوې دولتي ادارې لخوا نه حل کیږي. د مخدره موادو پر ضد مبارزه یوازې د قاچاقبرانو په نیولو یا د روغتیایي او د معیشتي بدیل د پروګرامونو په وړاندې کولو سره نه ترسره کیږي. دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې او نړۍ د امنیت، سولې او پرمختیا لپاره یو ګواښ دی. خاغلی کولن په دې برخه کې په کوردننه د وزارتونو او په نړیواله کچه د سیمې او نړۍ د حکومتونو پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې له مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره پراخ سیاسي ملاتړ ته اړتیا ده. خو اجرائی رئیس عبدالله په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د کچې راټیټېدل د مخدراتو د کار او تولید د زیاتوالي په برخه کې یوه اساسي ستونزه وبلله او ویل چې د مخدراتو پر ضد د مبارزې په برخه کې د زیات مالي ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره به له مرستندویو هیوادونو سره خبرې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15.
د راپورټونو له قراره دا مهال په افغانستان کې معتادینې او د مخدره موادو په قاچاق کې د پخوانه د ښځو تعداد زیات شوی دی. نوشابی آشنا د معتادو ښځو د اجتماعي خدماتو د مؤسسې له مشرې ډاکټر تورپیکۍ زازی سره مرکه کړې ده. تورپیکۍ زازی په پایل کې په افغانستان کې په مخدره موادو دروږدو ښځو د وضعیت په هکله داسې ویلي دي.
په دې وضعیت کې دانې د ښځو تعداد ډېر زیات شوی دی. مخکې موږ په ساحې کې دا ټول د سوشل ورکرانو یا کاونسلرانو ټول سره تلل، بله کورونو کې دوی پیدا کول او بلایس کول دي تداوي لپاره. اما اوس موږ خپل ګورو چې د خپل لاندې څلور سره یو ځای د ښځو د جنګیانو تعداد ډېر زیات شوی دی. ټول تشویش کا چول یو
علت څه شی دی چې د پخوا په پرتله معتاد ښځې ډېرې شوي دي؟
چون د نارینهو تعداد ډېر زیات شوی دی. څنګه ته خو معلومه خبره ده چې کله یو فامیل کې د نارینه او تعداد زیات شي، د فامیل کې دوی خپل کورونو کې خپل ماشومان ښځې دوی سره معتاد کېږي. چون د سړو تعداد زیات شو، څنګه د ښځو تعداد هم زیات کېږي.
یعنی د معتادو نارینهو د ډېرېدو علت معلوم شوی دی چې ولې هغوی احتیاط ته اوس ورځ تر بلې ډېره مخه کوي؟
دوی په اسانه لاس ته راوړي. چون افغانستان کې تاسو ته معلومات ده چې قاچاق هم ډېر په اسانه کېږي او په ډېر اسانه لاس ته راوړل کېږي. او بل خلک ډېر زیات دلته بېکاره شوي دي، نو دا هم تاثیر ډېر زیات لري. دا کوم مهاجرین چې د ایران، پاکستان د دوه کالو کې ډېر زیات راغلل، دا هم تاثیر لري. قاچاق مخه نیول کېږي نه، تېر دا هم تاثیر لري.
بله، د قاچاق یادونه مو کړه ډاکټر صاحب تورپیکۍ.
د نیوی رپورت په اساس هغه خزه چې د مخدره موادو په قاچاغ کې لاس لري د تیر کلونو په پرتله شمیره درې چنده زیاته شوې ده. دا چې خزه باندې مخدره مواد انتقالیږي دا ستاسو په نظر څه ډول عمل دی چې بل چاته د قاچاغ وسیله شي؟
د کوم خوشونت دی د خزو پالای د افغانستان کې ډېر زیات دی. نو خصوصا دغه کسان چې قاچاق کوي هغوی چون دا نارینه چې دي دوی استعمالوي چون ښځې د دې جرم نه خبر نه دي. هغوی ته وایي چې مونږ تاسو د مفاد مونږ درکوو او تاسو مونږ سپورټ کولی شو. که تاسو چېرته ګیرې کوئ نو مونږ سپورټ کولی شو. که مونږ ګیر شو تاسو نشي کولی چې مونږ سپورټ کوئ. نو اکثرا د خپل ښځو نه اکثرا د دس کسان چې هغوی نامشروع هغه ارتباطات اوسه لري په هغې په وسیله نو دا ډېر زیاته ښځې مجبوره کوي او دې ته تشویقوي چې تاسو په اسانه تېرولی شو. تاسو ته دومره پیسې لاس ته راځي نو دا ډېر آسان کار دی تاسو دې انتقال پاره. نو اکثرا داسې قرباني شوي دي ډېرې ښځې.
بله د معتاد ښځو د ډېرېدو سره ستاسو اجتماعي فعالیتونه ورسره به څومره ډېر شوي دي او آیا د دوی د تداوي دپاره صحیح شفاخانه یا د تداوي د مرکزونو حالت څنګه دی؟ دوی هلته تداوي کیږي وړل کیږي که څنګه؟ څومره د دوی غور خوړل کیږي ورسره؟
دوی چون تعداد ډېر زیات دی زیات هم شوی دی هغوی لپاره چې کوم سنټرونه چې جوړ شوي دي هغوی لپاره کفایت نه کوي. لکه اوس زمونږ سره مثلا هر کال د ترانزیشن مسله تاسو ته معلومات به وي شاید تاسو ارتباط کې نو چې دولت ترانزیشن روان دی چې هغه د دې انجو د مساتو نزدي دولت ته نو دلته زمونږ ډېر اجتماعي رابط ورسره قطع شوي دي. نو هغه زیاتر کې اوس د سنټرونه چې دي اوس مونږ سره تقریبا ډېر محدود سنټرونه پاتې دي. نو زیاتر په دولت سره دوی ارتباطات یې دوی زیات دی چې هغه چون تعداد دومره زیات شوی دی چې هغوی هم د دې وتینه نه وځي.
نو د دې ستونزې د حل لپاره څه لاره چاره ګورئ؟ ستاسو تجربه څه وایي؟ څنګه کېدای شي چې د احتیاط مخه ونیول شي؟
موږ تاسو د معلومات دی نو چې افغانستان کې یو خو ډېر غټ اقتصادي مشکل دی. نو چې نو ټول نه زیاتره چې کله مونږ تداوي کوو دوی ته لپاره د وظیفې هېڅ لاره چاره نشته چې دوی چېرته وظیفه ونیسي یا د مشکل نه دوی هغه شي ځان لرې وساتي یا دوی دې مشکل نه خلاص شي. بله مسله دا ده چې مونږ د پروینشن لکه اویرنس او ګوي پروګرامونه مونږ مخته یوسو شپخانو ته چې دوی باید هغې ته دسترسي پیدا کړي او دوی ځان آګاه وساتي.
بله ډېره مننه ډاکټر تورپیکی سازی کورم ودان.
تشکر تاسو نن چنان
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن نه نشریږي. د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ ولسوال د سیمې د یو شمېر اوسیدونکو سره داسې چلند غوره کړی دی چې ساری د افغانستان په نورو برخو کې نه دی لیدل شوی. خو ولسوال نجیب الله حیات دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را کړی دی.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دغې ولسوالۍ ولسوال نجیب الله حیات د ولسوالۍ د سپینګیرو او مخورو سره ناسم چلند کوي. البته د دغو سپینګیرو د ادعا له مخې ولسوال د یو دوه سپینګیرو او مخورو غاښونه مات کړي او هغوی ګیرې خریلي دي. د دغې ولسوالۍ یو قومي مشر خان محمد لالا امریکا غږ آشنا راډیو ته په مرکه کې ادعا وکړه چې د تېرې جمعې په ورځ د ولسوال سره د مخالفت او د هغه دغو اقداماتو د غندنې لپاره یې مظاهره کوله خو خپله مظاهره یې د قومي مشرانو په غوښتنه وځنډوله.
خلک د جمعې په ورځ راټول شو چې مظاهره کوله بیا قومي مشرانو نه پرې نه شوله. موږ د والي صاحب و هدایت ته انتظار یو چې والي صاحب که جواب رانه کوي نو بیا موږ کولای شو چې دا عمومي لویه لار د کندهار یا رات لویه لار لاره بند کو.
خامامد علاوی چې پر ولسوال نجیب الله باندې نه تنو د دلارام پولیسوالي کریزی هم کړی دي او د سیمې اوسیدونکو دغه سونز په سر د ولایت والی سره هم خبري شوی او والی د ولسوالي د سپینګرو څخه د دې مسلې د هوارول لپاره یو څو وخت غوښته دي. د حاجی عبدالباقی په نوم یو سپینګری چې په دغه ولسوالۍ کې د څوکیداری دنده پر مخ بیایي هم امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د ولسوال لخوا وهل شوی او ډبول شوی دی. ښاغلی حاجی عبدالباقی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ولسوال نجیب الله ورسره د ناسم چلند څخه کار اخیستی دی.
پس کله چوکیدار وم بیا موجوبه بیا قانونه بیا مقررات زه غوښته یم روزم په خوله سپینګری سره غوښته یم ولسوالۍ ته دا چې وبله قسم درته اخم قسم په خدای که زه پوسته وایم چې زه په څه سره
نجیب الله حیات امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې پر هغه باندې لګیدلي ټول تورونه بیا ساس او بلل او ویل کومو کسانو چې پر ده باندې د ناسم چلند تورونه لګولي هغوی اصلا د دلارام ولسوالی اوسیدونکي نه دي او د فراه ولایت څخه دغه ولسوالۍ ته کډه شوي دي.
دا د بکوا او ګلیسو ولسوالۍ څخه راغلي دي چې یو لک اووه څلوېښت زره جریبه ځکه غصب شوې وه. هغه ځکه خپله دولت امر کړی دی، د دولت امر په اساس باندې ما دا خلک د دې مځکې څخه بند کړل دي. په دې خاطر باندې ګډوډي نه د چا زره خیال شوې ده، نه د چا غاښونه ایستل شوي دي. په دې اسناد شواهد څرنوالي محکمه ته زه ډېر خپل جواب ورکوم او اصلي خبره د پرچې شاته بله دوروره.
ولسوالۍ ویل چې کله چا سره د غاښونو د سلووی هم د ګری د خېلو په اسناد موجود وي، محکمې او څارنوالۍ ته دی وړاندې کی د چمتو دي ل خپل ځان څخه په دې او قضایي ادارو کې دفاع وکړي.
واجد صاحب ته خلک ورغلي وو، واجد صاحب ایحت تیم کړی وو چې څارنوالۍ وو، محکمه وو، ولایتي شورا استازي وو او بعضي نور ورګانو څخه. په داخل کې زړه سره نه کی ولې دا خلک کثیر من سره سي ایحت من سره غلي وای د دې هغه حقایق بر سره کېدل نو په دې اساس باندې دې د ایحت را تګ څخه انکار وکړي. اصلي خبره د غصب د موضوع ده.
د لارام ولسوال ویل چې د زمکې د غصب د مسلې په اړه ورسره پوره اسناد شته او که هر اداره وغواړي دې ورسره دا اسناد شریکول شي. د دلارام ولسوالۍ د کندهار هرات په لویه لاره پرته ده چې ولسوال حیاتي د تیرو کلونو په نسبت امنیتي وضعیت ښه ګڼي.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د اروپای ټولنې د خارجي پالیسۍ مشر فدریکا موګریني د اتحادیې د غړو هیوادونو نه غوښتي دي چې د مهاجرت مسلې ته د رسیدګۍ په خاطر خپل مالی مرستې زیاتې کړي. د دې خبر تفصیل د آشنا تلویزیون برېښنا عمر خیل لولي.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګریني نن دوشنبه ویل چې د افریقایي کډوالو لپاره وجهي صندوق اغیزمن تمامېدای شي، نو ځکه یې له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د افریقا لپاره یو وجهي صندوق منظور کړي.
زه باور لرم چې په دې برخه کې پرونی بحث مثبت و. زه هیله لرم چې غړي هیوادونه به د افریقا وجهي صندوق لپاره پیسې ورکړي، ځکه دا یوه وسیله ده چې موږ ورسره مهم کارونه تنظیمولی شو او هغه نتیجه ورکولی شي چې موږ یې د پیاوړي کېدو اړتیا لرو.
ایټالیا وایي اروپا ته د داخلیدونکو کډوالو سره د معاملې لپاره یو نوی وړاندیز یې کړی چې د اوسني مقرراتو په ځای کارول کېدای شي. د ایتالیا صدر اعظم گیسوپی کونتی د کډوالو دغه ستراتیژي پرون په بروکسل کې د نورو 1500 غړو هیوادونو سره په غونډه کې وړاندې کړ.
دا د کډوالو لپاره د اروپا د څو پړاوونو څخه جوړه شوې ستراتیژي ده او موخه یې دا ده چې په وخت مقرراتو او د مدیریت هغه پالیسي وړاندې کړي چې د مهاجرت جریان کنټرول کړي او رښتیا اغیزمن او پایښت ولري.
تېره اونۍ اسپانیا د مدیترانې په اوبو کې هغه 1500 ژغورل شوي کډوال ومنل چې ایټالیې او مالټا رد کړي وو. خو د مدیترانې د نورو هیوادونو په څیر هسپانیا هم وایي چې نور دا فشار په یوازې سر نشي زغملای.
موږ غواړو چې دغه نړیوال ستونزې ته چې د مهاجرو راتګ دی او په ځانګړي توګه د مدیترانې غرب ته راځي یو مشترک ځواب ورکړو. موږ د خپلو همسنګرانو او نورو غړو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي پرون د 1400 غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې هغه لارې چارې ولټول شوې چې پکې د اروپایي اتحادیې دوه یا درې غړي هیوادونه وکړای شي د یو بل سره پرته له دې چې د اتمیشتو غړو هیوادونو پریکړه لیک ته انتظار وکړي، همکاري وشي کړي.
موږ
پر دې د پنجشنبې او جمعې ورځو په غونډه کې هم بحث وکړو، خو موږ پوهیږو چې د اروپایي شورا له بده مرغه د مهاجرو مسلې یو بشپړ د حل لاره پیدا نه کړه، ځکه دوه اړخیزې او درې اړخیزې موافقې به وشي چې څنګه موږ یو بل سره همکاري کولی شو.
تمه ده چې دا بحث به د سکال تر اخره پورې چې اتریش د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه اخلي دوام وکړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. د آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه کوم چې خپل نظریات څرګندوي. د پروګرامونو د ښه کېدو لپاره ستاسو نظریات موږ ته ډیر اهمیت لري. کولی شئ خپل نظریات د امریکا غږ آشنا رادیو د دری خبرونه او پښتو خبرونه په فیسبوک کې ولیکئ. کور مو ودان چې پروګرامونه اورئ.